پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. د دې او نورو مهمو ریپورټونو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر برابر کړی دي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې ور واستوي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي شوي دي. هغو په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید په راوستلو سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا د اعلان لپاره دوی ته ور واستوي. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې ټاکل شوی و نن جمعه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان سي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
اگر فردا برسه دقیقا یک روز بعدش ما در کنفرانس علنی ایران هستیم.
دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون تیره ورځ ویلي و چې دغه لس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې په ځنډ دوی ته رسېدلی او دوی اړ دي چې په اړه یې ارزونه وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پر 28 نیټه ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې شوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړي دي. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو په دې زندانونو کې ساتل کېدل خوشې شوي دي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبر سوی خبر پانه کې لدې زندانونو څخه د خوشحالي او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. اوسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت څخه په یوې بلې اعلامیې کې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلورویشت تنه اوسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. اعلامیې ویلي چې دغه تعرضي او تصفیوي عملیات په 11 ولایتونو کې شوي دي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کړی دی. اعلامیې زیاتوي د همدې عملیاتو په ترڅ کې 25 کړۍ ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ کړای سوه. اوسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي په دې اړه. زموږ خلاصه راډیو اوري. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید په راوستلو سلا شوي دي. د دغو ګوندونو استازو د پریکړې د پنځمه پر ورځ په غونډه کې کړی چې په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد د راتلونکي تګلارې لپاره رابلل شوي وو. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوالي شیری رحمان خبرې اعلان ته ویل چې دوی د صدر اعظم څوکۍ لپاره د شریک کاندید پر اوستلو سلا شوي دي او په خبره یې چې دوی په اسمبلی کې او له اسمبلی بهر په هر فورم په اوسنیو ټاکنو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځمې پر ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پیل په هدف د هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنیوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو ترمنځ د ویجاړونکې کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې شوی پکې تر 10000 زیات کسان وژل شوی او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللای دی. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي مارتن گریفیتس په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته ویلي، خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په مخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډېدلې دي. او د روسیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په د اګست 15مه نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور راند پاول سره وګوري. راند پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس سره مرکه کې او د سناتور پاول دفتر په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی دی. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې سناتور پاول به د روسیې د پارلمان له غړو سره په لیدنه کې د امریکایي هیئت مشري کوي. سناتور پاول د جولای په 14مه په هلسنکی کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې په ورځ په پولیټیکو خبرونه کې په یو تبصره کې له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ لیدنه یو ښه اقدام بللی وو او ویلي وو چې روسیې ته به سفر وکړي څو د روسیې له مشرانو سره پر شریکو ټکو بحث وکړي او د تاوتریخوالي د بې ضرورته زیاتېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شرکتونو له کمیسونو غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا پورې د کمیسون ته وسپاري تر څو د وروستي لست د نوماندانو نمونه له خلکو سره شریک کړي. په دې اړه په همدې خپرونه کې تفصیل اوریدل شي. دا هم اوري چې په کندوز کې مقامات او خلک له غیر مسؤولو وسلوالو شکایتونه لري.
مشخص تقریبا 143 نفر هستن. این قماندان های خود بزرگ هستن.
د کونړ په مرکز اسلام آباد کې د کون کول لپاره دو پوړي ځای لیلیا جوړیږي.
دا لیلیا 240 تیا نفر لپاره جوړیږي چې مجموعه قیمت د 5.4 میلیون افغانۍ دی. د کې به 2 اتاقونه جوړیږي.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1216 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شرکتونو له کمیسون غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی وه نن جمعه د 10 میاشتې په 12مه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ یا لست اعلان شي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتخابونه کوي چې انتخاباتي شرکتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په ورسپارلو کې ځنډ کړی. په دې اړه تفصیل د ناجیا صاحبای په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي وایي په دغه ځنګړي کمیسون کې چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، ملي امنیت، سیمه ییز ارګانونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي برخه لري، تیر شپه خپل کارونه پای ته ورسول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځنګړي کمیسون د 230 شکایتونو له بشپړو څېړلو وروسته د ولسی جرګې د 15 احتمالي کاندیدانو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په لرلو تورن و نمونه له لست څخه حذف کړل. د نوموړي په وینا و نورو احتمالي کاندیدانو ته سپارښتنه شوې او همدارنګه د ولسی جرګې 20 احتمالي کاندیدانو ته خبرداري ورکړ شوی که چیرې د غیر قانوني وسلوالو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له ولسی لست نه حذف شي. خو د ښاغلي فایز په خبره 15 لرې شوي نوماندان کولی شي چې نن او سبا خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
نن جمعه او سبا شنبه ورته وخت ورکړل شوی چې تر څو د دغه قضیه په تړاو خپل اعتراضونه انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او وروسته پریکړه بعد انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري کیږي.
که زه هم خغلی فایز د دغه کسانو نمونه وانخیستل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وروستي لیست د اعلان پر مهال به د دغه کسانو نمونه مشخص شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې له ځینو غړیو انتقاد شوی و چې غیر مسؤله وسله والې ډلې لري. د انتخاباتي مهال ویش په اساس ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو وروستی لیست د اسد د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن وروستی لیست راتلونکې اونۍ وروستی شي. په همدې حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسیون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. د مشرانو جرګې دویم منشي محمد فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید په بېطرفانه توګه پریکړه وکړي.
په
دغه احتمالي نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې په جرایمو او د ځمکو په غصب کې دخیل دي. د خلکو هیله دا ده چې د شکایتونو کمیسیون په بشپړې بېطرفۍ سره دا مسایل وڅېړي او پریکړه وکړي.
د ځنګړي کمیسیون له لوري د 213 شکایتونو د سیړلو ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هم 1500 نور شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 شکایتونو څخه ډیرو برخو ته رسیدګي شوي او ممکن تر راتلونکو دوه ورځو پورې دا بهیر پای ته ورسیږي.
د ناجیه صاحبه په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو کمیسیون ځانګړي کمیسیون د 25 احتمالي کاندیدانو نمونه له لس څخه لرې کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون کارونه پای ته رسیدلي دي او جذب شوي احتمالي کاندیدان کولی شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسیون له دې اقدام څخه هرکلی کوي او غواړي چې بېطرفه پریکړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا لکه څرنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست سبا پورې دوی ته وسپاري تر څو یې اعلان کړي. ناجیه صاحبه همداسې به راسره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ نن جمعه د اسد د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې نهایي او دوی ته ولیږي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د سړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید د سرطان په اومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږل شوی وای. خو د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه لیست دوی ته لسو ورځو ځنډ وروسته لیږلی. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړې. هغه ویل چې د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې باید بدلونونه راغلي وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي. بلې رضوان ولته
ډېره زیاته مننه ناجیه. دوستانو، ناجیه صاحب یو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غوښتنې جزئیات در سره شریکول چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون یې غوښتي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري تر څو یې نمونه اعلان شي.
زما رایا زما حق
نیوان ګورشوادی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه نرمنه بیا هغه نرمنه
من هاي زړی د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفای 1289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم یو سیمه ای زموزور اخلو د امریکا متحده ایالاتو باور لري چې ایران په خلیج کې پوزي تمرینات پیل کړی دي او د راپورونو لمخې د کلنوي پوزي تمریناتو وخت یې را مخکې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د امریکا پوزي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د عربي خلیج په هرمز تنګي کې د ایران پوځي فعالیتونه به په سیمه کې د نړیوالو تجارتي کښتیو پر وړاندې هیڅ راز خطر رامنځته نه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، امریکایي چارواکو په خلیج کې د ایران د تمریناتو په اړه کوم شواهد وړاندې کړي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو او ګرانو اوریدونکو ته. امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي سمندري تمرینات پیل کړي دي. یو امریکایي چارواکي چې نه غوړي هویت افشا شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې تمریناتو کې لسلو زیاتو سمندري پوځي وسایتو، یعنې همدا کښتیو چې په ګډه لکه کوچنۍ کښتۍ هم دي، د ګډون کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات پر روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغې پریکړې له کبله سخت په غوسه دی چې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته یې پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. او جګپړو امریکایي ایرانی چارواکو هم خبرداری ورکړی چې تهران به د امریکا د هغه کمپاین په وړاندې تسلیم نشي چې غواړي د ایران د تیلو د مهمو صادراتو مخه ونیسي.
هرمز تنګه د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ لار هم ده. آیا دا خطر شته چې د تجارتي لار بند شي؟
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانې همدا وړ مورز تایید کړه چې د هرمز په تنګي کې چې دلته د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواک مخکې هم ګواښ کړی و چې دا تنګي به بنده کړي. البته دا یوه ډیره حساسه سمندر کې حساسه سیمه ده. د امریکا د پوځي قرارګاه ویان تورن بل اوربن د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا پوځ وضعیت له نږدې څاري او له خپلو متحدانو سره په ګډه به په هرمز تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ د لارې خوندیتوب یقیني کړي. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي داسې نښ کړي چې په خلیج کې د ایران پوځي فعالیتونه به د کښتیو تګ راتګ زیانمن کړي. د امریکایي چارواکو چې د نومونو د نښودلو په شرط خبرې کړي دي ویلي داسې ښکاري چې د ایران د پوځي تمریناتو هدف د واشنگټن د فشارونو په وړاندې غبرګون ښودل دی. متحدو ایالاتو پر تهران اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه یې د تهران په وړاندې له زور څخه یا له قوې څخه کار نه دی اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسیو د ایران پر اقتصاد فشار لا دمخه زیات کړی. په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې دا فشارونه به آخر ایرانیان د امریکا پر ضد ودروي او په نتیجه کې به د ایران توندلاري مذهبي مشران لا پیاوړي شي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. دوستانو و موریدل چې په عربي خلیج کې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا د پوځي تمرینونو په اړه امریکایي چارواکو څرګندونې کړې او پر ایران بیا په عین حال کې د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم له صفی الله ستانگزی اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلې دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو یې په جوزجان کې لږ لاس ور سپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر وو او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریې تښتېدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنګ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لسو ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د ده په خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنګ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورځپاڼې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندي نیولي او د برخلیک په اړه به د دب خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو ان هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 300 کسي دي ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپ پویږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګري د افغان دولت میلمانه نه دي بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
د کندوز سیمه ایز مقامات وی غیر مسؤوله وسلوال دی او شمیر سیمو د نام نکولو تر څنګ د سړی تختونه او په داسې نور جنې جرمونو کې هم لوی لاس لري. د کندوز امنی قومندان وایي چې دولت د دغو ډلو پر وړاندې چپ نه پاتې کیږي او ډېر شر به د دوی د نیولو په اړه کوټلي ګامونه پورته شي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورته جدي امر شوی تر څو په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي او وسلې ورڅخه راټولې کړي.
مشخص تقریبا 143 نفر هستن. ای قومندانای خود بزرگ هستن. یک تعداد از یک دو
د ولایت په کچه د غیر مسؤول وسلوالو کابو 143 تنه لوی او واړه قومندانان حضور لري او بیا هر قومندان ځانته 15 میله 10 میله او له دې زیاتې وسلې لري او موږ پلان لرو چې له دغو ډلو څخه وسلې راټولې کړو او داسې راپور هم موږ ته راغلي چې یو شمیر غیر مسؤول وسلوال په اختطافونو وسلوالو غلاو او په داسې نورو پیښو کې لاس لري. له دې سره سم د کندز ولایتي شورا هم وایي چې عام خلک د غیر مسؤول وسلوالو له بېځایه ځورونو او خپلسروی څخه سخت په تنګ راغلي او باید دغه خپلسری وسلوال خلاصلا شي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در اکثرت می بندواری و اختطافون ترورون دا درست که در توی ما نو اکثرت چکی گی داده مسئله غیر مسئول لخوانه کی گی نو سرق همچه رئیس جمهور هدایت کرده دا هر ساجل باید محلی اداره هم پده اقدام بنده پده کاروان اقدامو که شده مسئله غیر مسئول لخوندزی نتول سی.
بلخواد دی کندوز یوش میر مدنی فعالان هم وی چی دی وصلوال مخالفانو ترسنگ په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د عامو خلکو او دولت لپاره یو لوی سرخوږی دی. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال مرزی رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خصوصاني مسله کې بسیار مهم اساسي است مخالفین حکومت یک طرف قضیه هستند ولی کسایی که داخله نظام هستند
د وسلوالو مخالفانو صف خو معلوم دی خو غیر مسؤول وسلوال به د دولت تر واک لاندې سیمو کې حضور لري او پر غیر قانوني فعالیتونو لاس پورې کوي نو دولت باید دغه خپل سر او ډلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د دولت ګڼ شمېر عام خلک هم د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سروی څخه سر ټکوي او پر دولت غږ کوي چې د دغو خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه وایي
دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالص لاسي خپل ژوند ته نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی له دې وړاندې هم د کندوز د بېلابېلو سیمو خلکو د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او خپل سروی څخه په وار وار شکایتونه کړي وو خو خلک وایي چې لا تر اوسه پورې په دې ولایت کې د دغو ډلو پر وړاندې دولت کوم جدي اقدام نه دی کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آریان په راپور کې مو واوریدل چې د کندوز امنیتي مقامات عوام خلک شکایت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو مشران او د وسلوال په سیمه کې د ناامنیو ترڅنګ په اختطاف او نور جرمونو کې لاس لري. د امنیت قومندان بیا ژمنه کوي چې د دې خلکو پر ضد به هرو مرو اقدامات کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د زده کوونکو لپاره دوه پوړیزه لالیه جوړیږي چې دوه اویا خونې او نورې اسانتیاوې به ولري او په یو وخت کې به پکې 2040 زده کوونکي ځایږي. په دې ودانۍ به 55.4 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او د دوو کلونو په موده کې به چارې بشپړ شي. دولت لګښت د دې ودانۍ د جوړولو لګښت د افغان دولت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه له روهلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اړوند د لچګلی سیمه کې د لیلی د ودانۍ د بنسټ ډبري ایښودو پر مهال د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول کونړ کې داسې کومه مجهزه لیلیا نه لري چې په کې د لری سیمو زده کوونکي د شپې د پاره پاتې شي. هغه د نوې ودانۍ د ځانګړتیاو په اړه وویل
دا لیلی 240 نفرو لپاره جوړیږي چې مجموعي قیمت د 5.4 میلیونه افغانۍ دی. د کی به دوه یو تاخونه جوړیږي د سبا ټول لوازم په دې لیلې کې موجود وي لکه تشنابونه او کثافتدانې او د اوبو څا او الماری د لباس او میزو چوکۍ. دا پروژه به دوه کالو په دوران کې تکمیلیږي.
همدرد وای دغه لیلیا هغو هلکانو ته جوړیږي چې څوک د لری پرتو سیمو لیسو کې په زده کړو بوخت وي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري.
دا لیلیا چې د کونړ په مرکز تچګلی کلی کې جوړیږي دا د اغز د کونکو د پاره د چې په لورو پرتو سیمو کې زده کړې کوي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري او لایق زده کونکي هغه موږ راولو. دلته د لیلیا کې بیا اچو او بیا به معیاري نږدې مرکزی لیسو کې داخلو تر څو د زده کړو کیفیت ښه شي.
حاجی یرملا خان او مولوی ابراهیم د نوې جوړیدونکې لیلی پاړه وای
چې هغه ماشومان چې هغه د اطراف نه راځي د تعلیم نه محرومیږي دلته به په سهولت سره په اسانۍ سره خپل تعلیم ته ادامه ورکوي. نو دا یوازې زما دپاره نه بلکې د ټولو افغانانو دپاره چې زموږ د ځوان نسل مستقبل جوړوي د خوشحالۍ مزید او موږ د راضي یو. الله دې وکړي چې نور هم دغه شانې برنامې په کار باندې واچول شي او دغلته د غریب ولس ته د علم په میدان کې خدمت وشي.
زه د زړه نه په دغه افتتاح باندې خوشحاله یم او د مرکز مربوط ټولو لسونو ته د دې افتتاح مبارکي ویم. هغه شاګردانو لپاره دغه زده کوونکو لپاره چې د لری ساحو ناراضي د لری ولسوالیو ناراضي او دلته سالم وروزل شي ښه فعالنه وشو.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې 1500 باب خونځي موجود دي چې اواز مرکزی دارالمعلمین او سنایي لیسه لیلی لري او د مرکز په نورو لیسو کې چې د لری سیمو زده کوونکي زده کړې کوي یا د خپلوانو کره وسیږي او یا یې هم په کرایه کوټي نیولې دي او په هماغه کې شپې ورځې تیروي. که چیرته د دغې لیلی تعمیر بشپړ شي نو ډېرو زده کوونکو ته به اسانتیاوې برابرې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې چوترې اوسېدونکی یم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادر دی ولسوالۍ د نظامي شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لخته راته ورځې وروسته راځي. نن شلمه ورځ د سبتینام هم کړی د نظامي شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامي شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې مونږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سرکرا زاد امام صلی اللہ علیہ وسلم مولوی دی کندار ولایت بارک اللہ چروا کو شروا دی ولا صدا پیغام نما غوت چھ دا کندار دا انمی سن مولوی بیا در کابل خوا چھ دا سڑک لے دی دا می چھ کم بار دی دا متران چھ دا کابل خوا سطر شری دی دا دیر خلق دستن سر مخ کھ دی دا دیر تہ کرو سر مخ کھ جے تہ رقم دی کروا خم سار ایلا سی دو راشه جو کړی مثلا یو خاص نسخه د دې د غلو یي دا سړک یا د دې سیاست نه جوړ شي لکه زبردار سي شروالي او تاسو نه پیغام نه پر اینه مې نرمه خپل زبردار کړی هغه دې سم کړی دي د انګرجه خاصه به ته کوم بار دې دې د مشکل اکثر خلک مخم. السلام علیکم. تاسو مې سره دی ولا نه خښه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه شغلم د لوګر ولایت له مشاینک څخه دلته را څوره کیږي چې شبکې باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وویل بیا دوی درته وایي چې امنیتي ستونزې دي که امنیتي ستونزې والی نو د افغان بیتین بم بندوله بیا د افغان بیتین پیا بم بندوله که نه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام هم زمونږ خپرونې په مستقیم ډول خپرېږي. د خپرونې نیمۍ ته رسېدلی یو دولس نیمې بجې دي. د مهم